هر وقت که پیش دوستانی باشیم ما خوش می باشیم زیاد.
و رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر اجمل ان پیشکش میکنه که در استودیو است. اجمل سلام و صبح بخیر.
ډیر زیات مننه امید مرزبان دوستانو ته هم د سلام پوړند کول سره د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. البته د ازادۍ په چپو کې د پروګرام لومړی برخه ته د پروګرام پرون په مستقیمه توګه خبر شوی و نن به ورسته تاسو تکرار ووري خو په سر کې خبرونه او ځینې ریپورتونه هم لرو په مخړې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ده. افغان ولسمشر حامد کرزی له فساد سره د مبارزې او حکومت کې د اصلاحاتو لپاره یو نوی فرمان خپور کړی دی. د بشري حقوقو او مدني ټولنو فعالان له افغان حکومت نه غواړي چې د بشري حقوقو پر سرغړونکو ټولنیز عدالت باید عملي شي. او لندن نن په دې ښار کې د اولمپیک د لوبو افتتاحي مراسم لمانځي. مخړې بشپړ خبرونه ته په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی له فساد سره د مبارزې او په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره یو نوی لارښود خپور کړی. دا لارښود چې د جمهوری ریاست په رسمي انټرنیټ پاڼه کې خپور شوی د ولسمشر د هغه وینا د محتوا د تحقق فرمان بلل شوی چې د چنګاښ په لومړۍ نیټه یې د ملي شورا غړو ته کړی وه. ولسمشر حامد کرزی په خپل دې مفصل فرمان کې اعتراف کړی چې دا تیرو څو کلونو لاسته راوړنو سره سره د حکومتدارۍ له فساد سره د مبارزې د قانون د حاکمیت او د اقتصادي بساین لپاره په اقداماتو کې ستونزې وي. په فرمان کې ولسمشر ټول وزارتخانو او دولتي ادارو ته لارښوونې کړي. پر نورو لارښوونو سربیره له دولتي چارواکو غوښتنه شوې چې د جنایتکارو او فاسدو کسانو له ملاتړ څخه دی لاس واخلي. د بشري حقوقو او مدني ټولنو فعالانو له افغان حکومت څخه غوښتي چې له بشري حقوقو پر سرغړونکو ټولنیز عدالت باید عملي شي. د مدني ټولنو او د بشري حقوقو ولس ارګانونو په یوه اعلامیه کې چې پرونی خبره کړې ویلي په جګپوړو چارواکو کې داسې کسان شته چې له بشري حقوقو سرغړونې کړي. دوی زیاتوي په افغانستان کې سوله تر هغه وخته نشي ټینګېدلی چې عدالت پر ځای شوی نه وي. په اعلامیه کې غوښتنه شوې ده چې په جنګي جرایمو تورنو کسانو ته باید په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. د پکتیکا په مرکز شرنه کې پروند لومړی ځل لپاره د دې ولایت د ځوانانو د یووالي او فرهنګي خوځښت په نوم آزاد ټولنه جوړه شوه. د ټولنې مشر سید حیات الله زلاند ویل دا په پکتیکا کې د ځوانانو لومړنۍ آزاد او بې پرې ټولنه ده چې جوړیږي. د ویل د ټولنې هدف په پکتیکا کې د ځوانانو ترمنځ ټینګ یووالی، زده کړو ته د هغوی هڅول، د نشه یي موادو او اداري فساد پر ضد مبارزه او د هیواد روانو حالاتو په اړه د خلکو عامه پوهاوي سره مرسته کول دي. زلاند زیاته کړه چې د دوی په ولایت کې فساد او رشوت وروستي حد ته رسېدلې خو ځوانانو کلک هوډ کړی چې په فساد د ککړو اشخاصو پر ضد جدي مبارزه وکړي. پاکستان یو ځل بیا په خپل شمال لویدیځ ایالت کې د ناټو ځواکونو د اکمالاتو لاره په امنیتي دلایلو په موقت ډول بنده کړې ده. په خیبر جنسي قبایلي سیمه کې پاکستاني چارواکو پرون وویل چې پرون له تورخم بندر څخه د ناټو د اکمالاتي لاریو تګ راتګ بند شو. دوی زیاته کړه حکومت ته د ناټو پر کاروانونو د احتمالي انتحاري حملو خبر رسېدلی او د دې ځنډ علت هم همدا ګواښ دی. له دې دوه ورځې مخکې پاکستاني طالبانو په جمرود سیمه کې د ناټو پر اکمالاتي کتار برید وکړ او د یوې لارۍ چلوونکی وواژه. تاجک الاسلام امریکایانو پرون په امریکا کې د تاجکستان د سفارت مخې ته اعتراضي مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د تاجکستان د بدخشان ولایت کې د سولې او په دې ولایت کې د تشدد د وروستیو پیښو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کوله. دوی شعارونه ورکول چې سوله غواړي. یوې اعتراض کوونکي مېرمنې وویل چې له سې شنبې ورځې راهیسې غواړي په سیمه کې له خپل یو ناروغ خپلوان سره اړیکه ونیسي خو نشي کولی. د تېرې شنبې په ورځ د یو جګپول امنیتي چارواکي له وژل کېدو وروسته د تاجکستان دولتي ځواکونو په دې خود مختاره سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې د رپورټ له مخې د بدخشان په نښتو کې د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون نږدې اویا کسان وژل شوي دي. د اپوزیسیون سلګونو پلویانو پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې په یو غونډه کې د هغو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې په می میاشت کې د درېمې دورې لپاره د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د لوړې د مراسمو په ورځ نیول شوي وو. مظاهره چیانو په خپلو شعارونو کې ویل چې له پوتین پرته روسیه غواړي او په ځینو شعارونو کې لیکل شوي و دوی ځکه د زندان د پنجرو شاته اچول شوي چې تاسې په ویره کې ژوند وکړئ. اوسمهال لږ تر لږه له څوارلس فعالانو څخه تحقیقات روان دي چې په دې کې دولس هغه تورن کسان دي چې د مې د شپږمې نېټې د اعتراضونو په تړاو نیول شوي وو. پولیس وایي چې په پرونیو مظاهرو کې نږدې 1500 کسانو ګډون کړی او په داسې حال کې چې د مخالفینو په انټرنیټ پاڼو کې د دې مظاهرو د ګډونوالو شمېر تر دې زر کسانو پورې ښودل شوی دی. وروسته لدې چې د وسلو پر تجارت د بندیز د تړون نوې مسوده پرون د ملګرو ملتونو پر غړو وویشل شوه، نږدې اتیا هیوادونو په خپلو بیانونو کې هغه ډېره کمزوري وبلله او ویخندله. د هیوادونو له مسودې څخه د مهماتو د برخې اخیستلو ته اشاره کوله او دا طرحه یې ډېره محدوده وبلله. انتقاد کوونکو همداراز ویل چې د مسودې ژبه هم ډېره ګونګه ده. په بیانونو کې د امنیت شورا 15 دایمي غړي امریکا، روسیا، چین، برتانیا او فرانسه نه دي شامل. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان او اکسفام په ګډون ځینې نړیوالو انجیوګانو د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته په استولي لیک کې د وسلو پر تجارت د بندیز په تړون کې پر مهماتو د بندیز غوښتنه هم کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یو بیان کې پر دې اندېښنه ښودلې چې د دې تړون د تصویب په برخه کې پرمختګ تر دې دمه ډېر محدود دی. په پام کې ده چې د دې تړون په اړه خبرې به د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي. د اروپایي کمیسیون مشر پرون د یونان پر حکومت غږ وکړ چې په مصارفو کې د کمښت را وستلو لپاره اصلاحات عملي کړي، خو زیمان ویل بروسو چې په اتن کې له صدر اعظم انتونی سماراس سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل چې په کارونو کې ځنډ باید ختم شي او زیاته یې کړه چې خبرې کافي نه دي، بلکې دا عمل دی چې مهم دی. د یونان حکومت ژمنه کړې چې د اروپایي ټولنې د مالي ژغورنې له پروګرام سره سم د مرستو د بلې دورې د ترلاسه کولو په بدل کې به د عامه خدماتو په سکتور کې اصلاحات راولي او د مالیو له ورکړې د معافیت مخه به ونیسي. او نن لندن په دې ښار کې د سږ کال د اولمپیک د لوبو پایل مانځي. دا نړۍ له 200 هیوادونو څخه د زرګونو لوبغاړو په منځ کې سږ کال د اولمپیک په دې نړیوالو لوبو کې شپږ افغان لوبغاړي هم برخه اخلي. دا لندن په سپورتي لوبغالو کې د دې لوبو د نندارو لپاره تقریبا 9 میلیونه ټیکټونه بازار ته وړاندې شوي دي. تمه ده چې په نړۍ کې به میلیونونه خلک د دې لوبو افتتاحي مراسم چې د لندن په وخت نن ماښام 8 بجې پیلېږي د تلویزیونونو له لارې هم ننداره کړي. په دې سره به لندن د نړۍ لومړنی ښار وي چې د دریم ځل لپاره د اولمپیک د دوبي د لوبو کوربتوب کوي. تر دې مخکې انګلستان پایتخت لندن په 1908 او 1940 میلادي کلونو کې د دې نړیوالو لوبو کوربه و. دا ازادي راډیو د اولمپیک لوبې په دقت څاري. د لندن د لوبو په اړه د پر وخت او دقیقو معلوماتو لپاره له ازادي راډیو سره ملتیا وکړي. دوستانو تاسو موږ غږ لاسادي راډیو نو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په منځنوي څپو تاسو په 12.90 اوریدلی شي او د افغانستان په څو ښارونو کې لکه کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، گردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد او اسد آباد کې د اف ام پر 0.15 هم صافي او واضح توګه زموږ خبرونه اوریدل کیږي. مخکې دینه چې د ازادۍ په چپو کې پروګرام درته وړاندې کوچی د موږ د دې خبرونه ډیره برخه ورته څنګه شوې ده. یو ریپورت لرو او هغه د چې افغان ولسمشر حامد کرزی له فساد سره د مبارزې او په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره یو نوی لارښود خپور کړي. دا لارښود چې د جمهور ریاست پر رسمي انټرنیټ پاڼه کې خپور شوی د ولسمشر د هغه وینا د محتوا د تحقق فرمان بلل شوی چې د چنګاغ په لومړۍ نیټه یې د ملي شورا غړو ته کړی و. ښاغلي کرزی په دې مفصل فرمان کې پر نورو سپارښتنو سربیره له دولتي چارواکو غوښتنه کړې چې د جنایتکارانو او فاسدو کسانو له ملاتړ نه لاس واخلي. دا ولسمشر د دې فرمان لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی په خپل فرمان کې اعتراف کړی چې د تیرو څو کلونو له لاسته راوړنو سره سره د حکومتدارۍ له فساد سره د مبارزې، د قانون د حاکمیت او د خلکو د اقتصادي بسیاینې په برخو کې ستونزې وې. ښاغلي کرزی له سترې محکمې غوښتنه کړې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې تر قضایي دوران لاندې ټولې دوسیې په خاص ډول له اداري فساد، د ځمکو له غصب او ځنځیرې قتلونو سره تړلې دوسیې د هیواد په محاکمو کې فیصله او نهایي کړي. د ولسمشر په فرمان کې پر دولتي چارواکو غږ شوی چې د قانون ماتونکو، جنایتکارانو او مفسدینو لملاتړ څخه لاس واخلي او عدلي او قضایي ادارو ته لارښوونه شوی چې د داسې مواردو په لیدو سره د مداخله کوونکو کسانو په وړاندې د هغو دندې او موقف ته له پام پرته جدي او قانوني اجراءات وکړي. خغلی کرزی د جدي سپارښتنه تقریبا 3 اونۍ وروسته له هغه کوي چې د ټوکیو په کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه په دې شرط وکړه چې افغان حکومت به له فساد سره مبارزه کوي او اصلاحات براولي. ولسمشر کرزی په دې فرمان کې ټولو وزارتخانو او دولتي ادارو ته ځانګړې لارښوونې کړې. د فرمان په یو برخه کې دفاع وزارت ته دند سپارل شوی چې په 3 میاشتو کې دننه دی د هوایي ځواکونو اړتیاوې له متحدو ایالاتو او د ناټو له غړو هیوادونو سره د شویو موافقو پر بنسټ تر کار لاندې ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ته امر شوی چې په دریو میاشتو کې د سیمه ایزو پولیسو تشکیلات بیا وڅیړي، له هغو سره موازی ګروپونه او تشکیلات په سیمه ایزو پولیسو کې مدغم کړي، او همداراز د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت په مرسته دې په دریو میاشتو کې دننه د هیواد وګړو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش د لومړني پړاو د تطبیق او د هغې د څرنګوالي په اړه د وزیرانو شورا ته راپور ورکړي. د ولسمشر په فرمان کې همداراز د هیواد عدلي او قضایي ادارو ته دا لارښوونه هم شوې چې د تورنو کسانو دوسیې دې ژر تر ژره وڅېړي، او د قانون وزارت ته امر شوی چې د هغو اشخاصو او شرکتونو لیست برابر او په رسنیو کې خپور کړي چې په خپل سر او د قوانینو پر خلاف د افغانستان د قانونو په کیندنو کې لاس لري. د افغان ولسمشر لخوا دا فرمان په داسې حال کې خپریږي چې په کابل کې په کابینه کې د بدلونونو اوازې هم خوله په خوله ګرځي.
دوستانو، اوس هم حمید مومن ته وګدو چې د لویدیځ ورسپانو ته کتنه کړي. ورپسې تاسو د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام چې پرون په مستقیمه توګه خپور شوی تکراری اوریدلی شئ. البته د لومړۍ برخې
په لودیس کې خبردونکو سنو رشپانو له طالبانو سره د جوړجاړي په امکاناتو او د افغانستان په اورزګان کې د محلي پولیسو د تیښتې په اړه ځینې مطالب خبره کړې دي. په بریتانیا کې خبردونکو فاینانشل ټایمز رشپانې د لندن د کیمبرج کالج د پروفیسر اناتول لیفن څرګندونه راغستې چې وسوسې په دوبۍ کې له طالبانو سره لیدلې دي. رشپانه لیکي چې پروفیسر لیفن په دې باور دی چې د ځینو مسایلو په اړه د طالب مشرانو او امریکا ترمنځ نږدېوالی له هغه څخه زیات دی چې کتونکي په اړه فکر کوي. رشپانه د په حواله وړاندې لیکي چې د طالبانو سره د جوړجاړي په وړاندې اساسي خنډ دا نه دی چې دوی له القاعده سره اړیکې لري، بلکې د ده په وینا اساسي خنډ په افغانستان کې د واک ویش دی. رشپانه لیکي چې پروفیسر لیفن د طالبانو له څلورو استازو سره چې دوی د طالبانو د حکومت پخوانی غړي، یو د دې ډلې بنسټ ایښودونکې او بل یو منځګړی دی خبرې کړې. لیفن په فاینانشل ټایمز رسپانه کې لیکي چې له دغو څلورو کسانو سره له خبرو داسې ښکاره کېدله چې طالبان ان په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د جوړولو له قرارداد سره به هم مخالفت ونه کړي. د رسپانه په وینا د طالبانو دا دریځ چې دوی باید د سولې په یو چوکاټ کې منلو ته تیار شي، د دوی له پخواني دریځ سره توپیر لري چې پکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالفت څرګند شوی و. رسپانه د دې مسلې په اړه په خپل تحلیل کې لیکلي چې ممکن طالبان د غټو شرطونو د غاړه کې دی، خو هغه څه چې نه مني هغه تسلیمېدل دي، ځکه دوی غواړي چې د واک په ویش کې دوی ته موثره ونډه ورکړی شي. فاینانشل ټایمز رسپانه وړاندې لیکلي چې طالبان د روغتیا او پوهنې د موجوده پروګرامونو منلو ته به هم تیار شي، خو په هغه صورت کې چې د ښځو او نارینهو ترمنځ واټن ضمانت شي. رسپانه له طالبانو سره د پخلاینې په برخه کې ځینو ستونزو ته هم اشاره کړې او لیکلې ده چې دا مسله چې طالبان له څه ډول خلکو سره په واک کې شریکېدل غواړي او په څه ډول بله جګړه مارانو سره ګزاره وکړی شي، دا په خپل ځای یوه مسله ده. د رسپانې په وینا طالبان د یو مرکزي غښتلي حکومت پلویان دي او دغو جګړه مارانو ته د مفسد خطاب کوي. په هر حال کې د رسپانې په وینا په افغانستان کې د یو مشترک حکومت د جوړولو چانس موجود دی، خو د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو وروسته امریکا په دې اړه د اقدام کولو لپاره لږ چانس لري.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې د روژې مبارک ورځ یو شپې په بشپړې روغتیا، امنیت او خوښۍ کې تیر کړی، د خبرونه پیل شو. زه جان خالو کو زه زریف نظر د خبرونه کوربه یو. عزیزانو، تاسو هم ممکن ومنئ چې د افغانستان آبادی او رانی په خپل افغانانو پورې اړه لري. بهرانیان او گاونډیان هر یو ځان ته اهداف لري، او ځینې په خپل مسلمان هیوادونه د افغانستان په بربادۍ کې خپل آبادی او ترقی ویني. په افغانستان کې د څلوېښتو هیوادونو د پوځي حضور، میلیاردونو ډالرو مرستو او طلایي فرصتونو څخه لکه څنګه چې لازمه وه استفاده ونه شوه، او لا هم زیات شمېر افغانان د منځنیو پیړیو په څیر ژوند لري. افغانستان په تیرو دریو لسیزو کې د جګړو ډګرو او دا مهال د پردیو د سیالیو او سیاسي رقابتونو په سنګر او د نړیوالو او سیمه ایزو هیوادونو د سیاستونو او پالیسیو په لابراتوار بدل شوی دی. ملي ګټو ته وفاداري په کې ډیره کمزوري او بیرنګ ده، او د زرو او زور خاوندان په ولس حاکمان شوي دي. په هیواد کې د قانون حاکمیت د قومي، سمتي، تنظیمي او فردي مناسباتو تر اغیز لاندې دی او د لسو کلونو په موده کې د مسؤلیت پذیرۍ فرهنګ په ټولنه کې نه دی عام شوی. په دې ستونزو سربیره د هیواد امنیتي وضع د ښه کېدو پر ځای د خرابېدو پر لور د حرکت په حال کې ده او د یو شمېر کارپوهانو په نظر ستر علتونه د حکومت کمزوري، اداري فساد، د ټولنیز عدالت نه عملي کېدل، د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلې زیاتېدل او د ګاونډیانو خصمانه مداخلې دي. جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان ستونزې د ګاونډیو په لاسوهنو او د افغانانو په کمزورتیا کې ګوري.
مداخلات که در افغانستان صورت گرفت و باعث بدبختی مردم افغانستان شد و از همسایه‌ها بود و از دیگران زمینه‌ایش در داخل افغانستان وجود داشت، هم از ناآگاهی سیاسی و زمان ما و هم از اینکه جامعه ما در حالتی بود که توان نگه داشت خدا نداشت.
جمهور رئیس کرزی د پولیسو اکاډمۍ فارغانو ته په وینا کې وویل د افغانستان د خلکو دښمنان که له خدای نه بیریږي د هیواد د ځوان امنیتي قوت څخه باید وبیریږي او ځوانان به ځواب ورکړي.
هغه څوک چې دا کوي زموږ بچیان او مشران رسیدانی هغه دې د نن دغه مجلس ته وګوري، دې ځوانانو دې چهرو ته او ډار وپیدا شي. ډار دلته یو څوک شته سبب شته راځي د خدای تعالی څخه نه بیریږي، خو په دې پولیس یو په هغه دنیا پوښتنه ستا ځینې او هم په دې
کارپوهان د افغانستان روانې امنیتي ستونزې په حکومت کې له اداري فساد، بېوزلۍ او بېروزګارۍ سره اړوندې بولي، خو وایي د افغانستان جګړه یوه استخباراتي جګړه ده. د سیاسي او امنیتي چارو کارپو اسحاق اتمر په دې اړه وایي
دا استخباراتي جنگ دی او د بهر نه تحمیلي کې دوی ډېر آسان هدفونه پیدا کوي. مثلا یو انتحاري لیږل د یو ولایت د امنیت له نظره، یو ولایت بې اعتباره کوي او د نظام له نظره دا ډېر یو ضعیف کار دی، حداقل هغه د خلکو پشتیبانی هم ورسره نشته دی.
زیات شمېر افغانان په دولت انتقاد کوي او وایي د افغانستان د دښمنانو سم تعریف یې ولس ته نه دی کړی. خو د لوګر ولایت د امنیت قومندان غلام سخی روغ لیونه دا تعریف په ساده الفاظو کې بیانوي.
اصلا د دښمن تعریف تاسو تر اوسه چا نه دی کړی چې دښمن څه ته وایي. هغه څوک چې زموږ د ملي منافع په ضد جنګي هغه زموږ دښمنان دي.
دا چې د افغانستان د امنیت د خرابۍ، د نظام د کمزورۍ او اقتصادي وروستوالي نور عوامل کوم دي دا بل درنو ملمنو او تاسو دوستانو نو واورو. د کابل په سټډیو کې رابللي ملمنه دي د ختی زون د سرحدي پولیسو پخوانی قومندان ښاغلی جنرال امین الله امرخیل، په ولسي جرګې کې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال او د کونړ د خلکو استازې ښاغلی حاجی صالح محمد صالح او د افغان نشراتي مرکز رئیس ښاغلی حاجی سید داود.
تشکر آقای الکوزای، شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم، به برنامه ما خوش آمدید و هم از مهمانا زیاد تشکر میکنیم که در ماه رمضان زحمت میکشن میاین.
ستوری مشین، ستوری مشین،
تشکری میکنیم، خوش آمدید میگوییم.
بله بله، تشکر نظر صاحب. شروع به وکول ښاغلی جنرال صاحب مرخیل. جنرال صاحب، تاسو د ستونزې په کوم ځای کې وینئ؟ سرحدي ستونزې موجوده دي او دلته سی اوازیم دی چې ورو ورو د امنیت د کابل شاوخوا ته د ولایتونو چې پراته دي په دوی کې حتی امنیتي وضع خرابېږي. د دې علتونه څه دي؟ تاسو علتونه په څه کې وینئ صاحب؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. الکوزی صاحب تاسو ته، ظریف محترم، ظریف نظر صاحب ته او ټول د افغانستان خلکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات وایم. هغه تاسو چې ډیره ښه مقدمه کې دغه ټول مسایل تشریح کړئ، تقریبا دغه سل په سلو کې همدغه عوامل دي. متاسفانه چې په دې لاسو کلو کې موږ دولت او جامع بین الملی په افغانستان کې ټول فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه په لنډو پروژو باندې دوی توجه وکړه، هغه اساسي زیربناوې چې په ټولو بخشو کې وکړه، خصوصا په نظامي بخش کې په هغه کې خاصه توجه ونه کړه. زه فکر کوم یو دا خبرې دي چې له ارګه او له وزیر اکبر خان او له خار نه له دې خلک قضاوت کی او په هغو سیمو کې چې خلک هلته وجود لري هلته بیا بل شکل ده، وضعیت هلته بل شکل ده. همدا اوس چې تاسو سره مغږیږو، زه خپله د میدان خار د ولایت هم هلته په سلهاو خارجي خلق راغلی تمبوزه کې وخدي د داسې خولۍ په سر کړي چې هېڅ نه پېژند کېږي چې دا د کوم ولایت د کوم مملکت راغلي.
یعنی وسلوال د مقصد ده، وسلوال.
بله بله، وسلوال دي. یعنی تر میدان خار، تر مسعی د لوګر، تر لوګر، تر مایپر پورې. په مایپر کې په دې لاسو کولو کې چا حمله نه وکړي، اما اوس هلته هم د څو شپې مخکې هلته هم عملیات سوي دي، په پوستو باندې حمله سوې ده. هغه لرې منطقې خو لا پرېږده. د اصلا د ټول افغانستان دغه امنیت باید سرحداتو کې لپتدانه توجه سي او تاسو هلته بلد سي ټول د افغانستان خلک اوري ټول دغه مشکل څه پیښ ده د موږ د پاکستان د همسایه متاسفانه چې لکه چې تاسو هغه وویل چې په خوله مسلمان هیواد نه راپیښ ده تقریبا 2400 شاوخوا کم زیات موږ ورسره سرحد لرو دا ډېر خطرناک سرحد ده نیت ډېر خراب ده تاسو او ټول افغانستان خلک معلومې چې د موږ ګاونډي د افغانستان په جنگ کې په جګړه کې په مسلمان وزلو کې متاسفانه چې په میلیاردو ډالر دوی مفاد وړی ده که د جهاد له وخته تاسې محاسبه وکړئ د هغه وخت هم موږ خو هم تلي وو هلته یو وخت که تاسې دغه اردو او پولیس لیدل هلته یو زوړ ټوپک وي او تیره یا
جنرال صاحب جنرال صاحب ستاسې هدف دا دی چې لږ روښانه کړو تاسې وایئ چې دا د سرحد نه چې دا خلک راوړي وسله وال دا یو علت دی او بل دا دی چې اساسي توجه ونه شوله اوستا او امنیتی قوتونو ته یعنی مقصد هم دسی که پلند را واخلو هم دسی دسی
په دې کې هم موږ ملامتی او دلته مداخله متاسفانه دی و جنگ په افغانستان کې استخباراتي او جنگ نور روان دی په عبد تریاکو جنگ دی مواد مخدره دی کې خارجان هم ډیر ملامتی په دې چې خاص توجه دوی هم نه کړه دوی عادي خپل موخه لپاره راغلي و ک دوی خپل هغه اهداف دلو دغه اهداف دوی تر سره کړی تقریبا و ستا دی
تشکر
چې په افغانستان کې روان ده
بله تشکر همینجا یک صدا رو از خاطر که اینا از لوگر یاد کردن یک صدا از لوگر چندین صداست ما یک صدا رو انتخاب کردیم همین رو بشنویم
چند لحظه پیش رادیو آزادی میشه گرد داشت به شمول قماندان امنیه و والی و دیگر بلندپاهای دولت اینا چرگ عیب خود سرپوش میگذاشتن و میگفتن که در ولایت لوگر هیچ نوع ناامنی وجود نداره بلکه بعد از سال 84 انقدر ناامنی از در ولایت لوگر بخود در ولسوالی چرخ که هیچ خبرنگار رفته نمیتونه ماند به بلندپای دولت که میگن هیچ یک و هیچ جنگ و ناامنی وجود ندارد ما خودم از ولسوالی چرخ هستم و بیشتر 40-41 فامیل تا فعلا در ولسوالی چرخ قتل عام شده و همین دیروز در اثر چند انفجار که در ولایت لوگر شد اردوی ملی با خارجی ها کوچه به کوچه در ولسوالی چرخ میگشتن و تمام مردم که در دمرویشان میامد از خانه هایشان میکشیدن و لطکوب میکردن با چوب.
بله آیسه داود شما هم خوش آمدین شنیدین. من اینجا سوال قسم میخوایم طرح بکنم که نماینده دولت چی از وزارت دفاع باشه چی از وزارت داخله باشه باید پروگراما زیادتر حاضر نمیشن که کاشکوا باشن و جواب بتن. منتها از چندین پیام صاحب ما یک پیام او رام سانسور کرده کجیدیم صاحب ایره نشر کردیم در حالی که میگن اردوی ملی و طرفدارایشان تا خارجی اینا خانه به خانه میگردن او روز میگه که چوب مردم لات کردن دیگه کردن در سر بامای مردم رفته امنیت به خود میگیرن و از عجیب و غریب چیزا میای سبیر دولت نمیفهمن حکومت نمیفهمن یا چرا اینو پوت میکنن یا مردم غلط میگن من نمیفهم چطور تحلیل شوسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار خپل سلامونه او نیکی هیلی د آزادې د رادیو ډیرو محترم کارکونکو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. جناب نظر صاحب قسمی که شما اشاره کردن او در مقدمه جناب الکوزی صاحب هم یادآور شدن مسئله امنیت بین که از لحاظ تحلیل دوستا تشریف دارن سرش توبت شوه امنیت زمان قائم میشه که ارگانه امنیتی وزارت دفاع ملی وزارت داخله امنیت ملی و همچنان دفاتر عدلی و قضایی و بالاخره ولسوالی ها والی ها و همچنان در ارتباط کاریابی مردم مسئله اقتصادی و در مجموع باید وقتی که ما از امنیت صحبت میکنیم باید تیره یادآور شویم که امنیت بدون همکاری مردم و پشتیبانی مردم به هیچ صورت گرفته نمیشه. شما خبر دارین که فعلا تعداد اردوی ملی به 200 هزار نفر رسیده
با.
از پلیس ملی بین 130 الی 150 هزار و بالاخره ایتور گفته میتونیم که 33 هزار عسکر امریکایی هم که افغانستان ترک بگویند تعداد ازیام تقریبا بعد از ماه سپتامبر به 100 هزار میرسه. یعنی در مجموع 500 هزار قوای امنیتی فعلا در افغانستان فعال هستند و در برابر نظر به ایسایه که ما داریم 25 تا 30 هزار مخالفین نظام امرای زنا در جنگ هستند. ولی مسئله اصلی و اساسی هست که تا که کمبوتات که در وزارت دفاع ملی هست یه تحت غور و بررسی قرار نگیره. مثلا به طور مثال در وزارت دفاع ملی ردای بالایی تمام به حساب 5 گروپ تقسیم شده.
بله.
مثلا گروپ خود آقای جنرال وردگ است.
بله.
جنرال جوهری است که برای آقای کریم خلیلی کار میکنن.
بله.
جنرال نظری است که برای مارشال سه فهیم کار میکنه.
بله.
جنرال همایون فوزی است که برای جنرال دوستم کار میکنه.
بله.
و همچنان گروپ شانواز خان تنه است که برای زنا کار میکنه.
بله.
ردهای پایینی واقعا مردم وطن دوست، صادق مردمی هستن که اون هر روز میشنوین. چند روز پیش آقای کرزی هم در صحبت خود یادآور شدن که هر روز 20 نفر از قوای امنیتی به شهادت میرسه. اما متاسفانه در ردهای بالایی اشخاص و افرادی هستن که اونا سر تنظیم، سر منطقه، سر سمت، سر لسان کار میکنه. در پولی جگه ما طرف وزارت داخله یک نظر کوتاهی داشته باشیم. شما میفهمین که وزارت داخله زمانی که جناب اطمر صاحب کرزی صاحب از وزارت سبکدوش ساخت، امرای مارشال سیف فهیم وزارت داخله را برای مارشال سیف فهیم دادن و امنیت ملی را خودشان گرفتن. به این شکل اینی تعیینات تقرریات دیسی و ارگان مهم پیش میره. در پالوی ازی مسئله قضایی و عدلی را اگر شما فکر کنن مسئله استر محکمه. به طور مثال من برتان یادآور میشم چند وقت پیش یکی از والیها را من نام نمیگیرم، اونا مصاحبه داشتن، در مصاحبه خود گفتن که ما یک قاتل گرفتیم، به کابل لوان کردیم، چند روز بعد همین قاتل اعلام دادن و آمد در مو ولایت سر مردم دگام تحت تازه میکردن. شما فکر کنین دراس استر محکمه که ما بهشان بسیار زیاد احترام دارم، زمانی که اینا رئیس پانتون ما بودن، ما شاگرد بودم در پانتون، اما یک آدمی هست که یک روز عملی در مسند قضا نششته بود. حالی چطور میتونه اینی تو سیستم قضایی رو یادم در طول چندین سال اون اصلاح کرده نتانیست و همچنان دیگه ارگانه عدلی و قضایی.
بله حاجی صاحب، همینجا ببخشین که یکم که زیاده به آقای سالیم یک نوبت بتیم، شما گپایتان یاد تا نرم. پیش از اینکه به آقای سالیم میکروفون بتیم، یک دو پیام که انتخاب کردیم، یکی به ارتباط گپ شماست که در اردو بسلا هر کس نفر خود داره. یک شنونده ما میگه طالب هم نفر خود داره. میرم یک دفعه بشنیم.
من یکی از منصوبین اردوی ملی هستم، از قل اردوی سید همدر لوای سوم که در شهر غزنی میباشد. بین منصوبین اردوی ملی بسیار آدم هایی هستن که با طالبا ارتباط داره، علنن در اونجا ارتباط خود با طالبا نشان میده. هیچ کسی از منصوبین اردوی ملی یا مثلا کماندان لوا که او شخصیت ها هستن واسطه داره، مثلا معاون لویدرسیس دیگه، بعضی از کسای دیگه واسطه اینا هستن، اون را کسی گفته نمیتونه.
خدای بعدیم به امانداری روزای سرسل بطم ارسازی لبانستان غرط بطم خدایی لبان بکنر که کما اقوانی و کم پا دریم سر کنه خلق را کرده که یا بیا پاکستانی طالبان رازی پاکستانی خلق تا دام جاکی ورقی و بیا خوش کورو نارده ایلا چی شده اول نیست پا خوناسی لست کالم و تر رست ورز نمال خراپه و رست ورز جنگ زیادی که پاری و دوستاله که پار کلی که دو دری پسان دی اولی پانا خیلی شکاوی یا کنی شکاوالی بیاکی نوی نسو مجبور دا اولست مخیم پاتی وزم سنر که خلق کنم دکی اغسل که ورکا ورکی که پاکستانی تو تاسم ناسی مخیم تم رخ غاړه کونډونه چونی ولا وزم د فاطمه مزهونی.
بله آقای صالح، شما شنیدین در کنر میگن که زمینا را به طالبای پاکستانی میتن، یعنی همی گپ آقای عزیز صاحب دمی ارتباط است که در اردوی ما که تر کلی به او بسلا کمر مد میبنده، تر پارچگی و دیگه باز حتی دستت بیگانا در اونجا باشه. صاحب ای چطور میشه آخر از این مسئله وطن ما شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کې شک نشته استاد چې کوم اشاره وکړي چې دغه وزارت دفاع چې کومه اردو جوړه شوې ده، دغه په تنظیمونو تقسیم شوې اردو ده، او د سنټر د وزارت داخله راځو دي ته چې د کونړ دغه پاکستانی طالبانو خبره کیږي چې زموږ کې د کونړیانو نصر کې یو پاکستانی طالبانو ته ول کیږي. د کې شک نشته چې دغه منطقه د پاکستان د خونو په توغندوش تل کیږي او خلک د غیزه نه کړه کیږي نور ولسوالو ته یا ولایت ته د غزر شړ پاتې کیږي. امکان لري چې پاکستانی طالبان پکې ځای پزیش یو یا دغه نه استفاده وکړي، دغه کلو باندونه خو د سیزمکه دلته پویګو د سیزمکه مون نه لرو چې هغه دون زمکه وی چې هغه نه چوک ویسل شي بل چاته دی په ورکه کې ورکل شي چې هغه نه غي استفاده وکي. خو د کې شک نشته ده چې دا سرحدي ولسوالي ټول د توغندو د فشار لاندې دي، خلکو کله وباندی پریخي دي او ولایتونو ته تنګرار پر د خلک کړی دي.
بخره غوړم په دې ارتباط غوړم یو پښتنه کوم تاسو نه خلک د شي وی چې د پاکستان چې د توغندي وري په دانګام او په دینور ولسوالي باندې د کونړ په نور ولسوالي وې دلته د ډیر زیات پاکستانی طالبان دي، د فضل الله کسان دی او دوی وې ځای په ځای شوی دي. تاسو څه فکر کوئ چې دا کسان په زور راغلي دي یا ورته دولت زمينه مساعده کړې ده او د غستون ځکه هم دسی دوام وکړي خو دوی به راکټونه وري او افغانستان ورته ځان غلی نیولی دی او وضع خرابوي سي خلکو ته هم تاوان رسیږي، خلک بې ځایه کړي دي. په دې ارتباط په ملي شورا کې پولیسي جرګه کې تاسو دا مسله مطرح کوئ که نه یې مطرح کوئ؟
د دې کې شک نشته ده چې د افغانستان خصوصا د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو کې تقریبا د یو کال نه یو نیم کال نه دې خوا دغه پروژه ده. د دې کې شک نشته پاکستاني طالبان په دغه منطقه کې اوسېږي، خو دا د پروژې شکل لري. افغانستان حکومت د مخکې نو ته اشاره وشوې، دا یو مصلحتي حکومت دی او پاشل شوی نظام دی چې په تاریخ کې به د شانته پاشل شوی او زوب او ضعیف نظام پیدا نه کړي. دغه پروژې دي کېدای شي د یو چا په لاس کې، خو بدبختانه په کونړ په خاوره کې تطبیقي او د خلکو او د کونړیانو لپاره د یو بدبختۍ سبب ګرځي. او د کونړ وکیل صاحبان تاسو ګورئ چې هر روز په او سپوره خدای ونیو مشروز خاطو چې کله شورا شروع شوې د نو سه ورځ نشته چې د کونړ موضوع په کړه پورته شوې نه ده. کله کله په کې د وزیرانو د استیزا خبرې ته مو رسیدې. بل مهمه خبره ده چې چا نه سړی ګیلو کې د کونړ وکیل سیابان د ملي شورا شل ورځې میاش مخکې ټولو یو خط ورکړل ادارې مرته او ریاست جمهوریت ته چې بعد د کونړ ملي شورا وکیل سیابان او هغه وزیر سیابان مشاورین چې په نوم دلته دي کرزی صاحب خپل څنګ کې نیول چې دا په رئیس صاحب جمهور سره نږدې نه کینو. دغه د کونړ موضوع چې دا څه پر روان دي دا یو نیم کال نه ده بعد مشخصه کې رئیس صاحب جمهور موږ له پیقینات راکې آیا دغه طالبان د ګوتو په شمار پاکستانی دي دلته ځای په ځای شوی دي؟ آیا دا دونه ارزښت لري چې موږ په دونه کونړی یا دونه افغانان د لاس اور کو دونه خوره په لاس اور کو؟ دا په دې باندې باید موږ روبرو کینو، خبرې رئیس جمهور سره وکړو. خو متاسفانه رئیس جمهور موږ تاسو پوهیږو چې د هر کې داسې خلک دي چې ډېر ځمکې نه یې غصب کړي، ډېر مړی نه یې کړي، په دې کابل کې ډېر بلند منزل یې نه یې جوړې کړي، هغسې وکیلانو ته هر دا مقیم نه ورکوي چې هغه ملاقات سره وشي.
خب پیشتر حاجي صاحب داود هم یاد کرد که مو خود هم پیشتر صورت انده بین خود که ما شما سر میوه و برگ درخت نه سر کنده درخت، یعنی سر اساسات صحبت بکنیم. ما گپ استاستم ترکوی میبریم سر کنده. منتها قبل از او ما از آقای امرخیل که یک متخصص نظامی هستن یا پلیس از او یک چیز میخواستم پرسان کنم. چند پیام است که من او را نخواستم در اینجا نشر کنم برای اینکه احساساتی بودن. اساکر اینا میگن که امی تطبیقات میگه به ما اجازه نمیتن، نمی راکت و هر چی کس میگه به ما سلاح میگه اجازه نمیتن که ما تطبیق کنیم و حتی در مقابل راکتایی که از طرف پاکستان میایه ما میتونیم میگن تطبیقات بکنیم. میگه به ما یک قسمت از این گپ بزنیم جزا میتن و دیگه میکنن دیگه میکنن. از این خاطر در این مورد هم یک کمه که فکر شد اگر او طرف هر روز تطبیقات میکنه یا هر چی که میکنه راکت زده میره ما چه بخواد گرفته بریم؟ این هم خواه یک قسم هست. شما چی فکر میکنین؟
این واقعیت از ممی تکلیف ما هم زمان که قمندان بودم دوچار شدم و بالاخره شما و تمام ملت شاهد است که پیشنهاداتی که من به دولت مرکزی داشتم بله قبول نکردن. گرچه ما در وقت که این وکیل صاحب هم هستن اینجا ما قاطعانه جواب داده بودیم، حتی در بریکوت و در گوردش در ایساحات مرده ها ملیشه های پاکستانی مانده بودن و اوار ماورد انتقال دادیم. اصلا در تا حدودی که در نقطه صفری در اونجا عملیات اجرا میشه، در اون نقاط پلیسای سرحدی و نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که حضور داره دفاع کرده و میکنه. اما زمانی که تعرض متقابل آغاز میشه در اونجا باید یک امر معربی که به سلسله مراتب از طرف اعلی سرقمندان باید صادر شود. چرا نمیتونه که هر قمندان در خاک یک کشور دیگه خود سرانه اونجا عملیات اجرا کنه، به خصوص که در اینجا ناتو حضور داره. حتی ناتو در او مرزها اشخاص و افرادی که نمیتونه که مثلا گشت گذار کنه، یعنی اقوامی که در اونجا حضور داره و هم نمیتونه که طیارهای بی پیلوت چون در اون ساحات مکمل تحت پوشش داره نمیتونه که اونجا اقوام هم به سادگی از خاک و از وجب خاک و ساحات خود دفاع کنه. با خاطر ازی شما شاهد هستین که حتی در کنر اطفال هم بمبار شده از طرف ناتو، از طرف طیارات بی پیلوت و طیارات ناتو پارسال که چندین واقعه در کنر شد. بنابراین در اینجا یک امر ماربی و یک فرمان، یک دستور برای هم به مردم و هم نیروی امنیتی که اونجا وجود داره باید از طرف مقامات صالحه اصدار شد. بخاطر ازی که هر قمندان نمیتونه که سر به خود اونجا اقدامات کنه، سبا به محاکمه مواجه میشه. زمانی که ما اونجا بودیم هم ما از سرحدات دفاع کردیم و از تورخم تا چترال اخطار داده بودیم به پاکستانیا که اگر شما از تجاوزات خود دست نمیورده ما به این استقامت ما تعرض میکنیم. بلند و فشار بود از طرف ما، جنگ روانی را هم برای انداخته بودیم، اما متاسفانه دولت مرکزی توجه نکرد و اونجا ما شهید هم دادیم در گردش در برکوت و اقدام کردن به ما را گفتن که شما دا نمیتونن که نمی صدای ملت هست، صدای مردم کنر و نورستان، حتی در مطبوعات هم نمیتونن که بلند کنین. و به ما وزیر صاحب داخله تلفن کردن که رئیس صاحب جمهور شما بسیار آزرده، شما چرا این گپ گفتین در مطبوعات و ما کسی هم را میتن. اینجا یک قرار صادر شده باید چون موضوع دو مملکتان به وجود میاد، تو نمیشه که هر قمندان اونجا خودسرانه دست به فعالیت‌های نظامی در خاک کشوری از خط دوران به او طرف بپردازه. بنابراین در مناطق که اگر شما سفر کنین مردم شهر آزرده است، از دولت مرکزی و از جنرال صاحب فامیل تا اونجا به سرپناه شدن، شهید دادن، مهاجر شدن، اما هیچ کس تا امروز توجه نکردن.
تشکر پیشلو په موضوع باندې. عجیب صاحب قرار مه د سی پختنه لګه جامع پختنه وکړو، خدای انتقادونه خو په دولت ډیر زیات کیږي، په کرزی صاحب باندې ډیر انتقادونه کیږي. کرزی صاحب شاید ځنې مجبوریتونه ولري کې دې شي د نړیواله ټولنه ور باندې موږ نه پویږو، یعنی حڅ وهو چې د سی یو نظام په تحمل کړي چې پلانې ته بدا چوکې ورکه، د تبدا چوکې ورکه په اردو کې ودا سړی وي، دا سړی وي، یعنی زغورم ستاسې نه وورو صاحب چې خلک داسې وي خپل شاید کارځي سب ډیره خیر اده ولري، یعنی د دولت د مشر په صفات باندې ولې وی محدودیتونه لري، کله چې مجبوریتونه ولري، او د جنرال سب شادونه وکړه د پاکستان په مقابل کې هم شاید ځنې مجبوریتونه وي د نړیوال ټولنې لوخانه چې او دوی ته د اجازه یا امکانات نه برابر شي متقابل جواب دی وي. تاسو دا موضوع کله غره سی وسیړي سب چې دا مشکل چیرته ده، آیا د دولت کې کوم دغه ګډوډي چې تاسو ورته اشاره وکړه چې مثال هر سړی هر تنظیم په خپل سره ډنګي او د یو واحده قوه نشته که دا مطرح کما کچیر منګه زړه پاکستان په ځای باندې اوسم او دلته چې ګورم په افغانستان کې دغه یو ګډوډ نظام موجود وي چې یو قومندان نشته، یو ملي اتحاد یو وحدت او اتحاد نشته، نو خود به خود به حمله کوي او مشکلات به نور ایجاد شي. دا مسله تاسو څنګه ارزیابي کوئ صاحب؟ شي مشکل چیرته ده؟ په کوم ځای کې ده صاحب؟
له کوزه صاحب که اجازه راکړي سوال دی، واقعا جامع سوال دی، په دوه برخو کې به ځواب
مېرمنم.
یو برخه دا ده چې کرزی صاحب چې کله د قندار نه په هلیکوپتر کې حرکت کو کابل تراته او دلته د استاد رباني نه واک ورته انتقالیده، نو په قندار کې دی یو مرکه وکړه و نړیوال رادیو سره، او په دې مرکه کې ویل چې کله زما خپې ارک ته ورسېدي زه بغیر مسؤول ټوپکوال یو لحظه یو ثانیه یو دقه پرې نه
ده.
خو کله چې دی ارک ته راورسېد نړیوال رادیو زه نوم نه اخلم، د خبرنگار نوم هم نه اخلم، منتصب ما سره دي. هغوی ترې پوښتنه وکړه چې د قندار نه یوازې راغلی ولې و؟ زه یو پټو سره راغلی یم، دا ځوانان چې ګوري دا ما ساتي، وای دا څوک دي؟ وای دا د شورای نظار د مارشال صاحب فهیم خلک دي. خبره دا ده مخکې د دینه یو څو ورځې مخکې د دینه په بن کې ډاکټر صاحب عبدالله په اول ګام کې، قانوني صاحب په دویم ګام کې، نو کله چې سیرت صاحب یو لس رایې وړې وې دوی وړاندیز وکړه اسلام آباد، تهران، مسکاو، د دې دغه شاته ودرېده وړاندیز شاته، او خلیلزاد ته او جیمز ډابن چې په هغه وخت کې هغه مشر مرکچی د امریکا و هغې ته وویلې چې سیرت صاحب نه ایران منی نه روسان منی نه په داخل کې د مقاومت ډلې منی، نو هماغه چې کرزی صاحب د هماغې وخت نه چون د ډاکټر صاحب عبدالله او د قانوني صاحب په وړاندیز باندې او د ایران او اسلام آباد او د مسکاو په تایید باندې دلته راغې، بیا دې دا خبره په هر کې وکړه چې دغه پنجشیری ځوانان به ما ساتي. دویمه خبره یعنی د هماغې وخت نه تر اوسه پورې زه د قدرت په تقسیم خبرې نه کوم، د ولسواله پورې، سفیره پورې، دغه ټول اسناد دي، دا یو بل بحث دی چې په اداره باندې سړی خبرې وکړي. منتها ما یو لنډه تاریخي اشاره ستاسو د خبرې د سوال په ارتباط وړاندې کړه صاحب. دویمه مسله د پاکستان مسله، د کونر مسله، واقعا د شرم نه ډکه مسله ده. بیا هم د کونړ استازی دلته ناست دی، زه دوی نه ډیره مننه کوم، د نورو دوستانو نه، ټول افغانانو نه په ولسي جرګه کې چې همیش یعنی د هغوی په هغه افغاني غیرت او شجاعت باندې واقعا هغوی یو عکس العمل ښکاره کړی دی. تاسو پوهیږئ چې زه څو میاشتې مخکې ستاسو نومبر کې په همدغه ګردې میز کې مشورتي جرګه کې میلمه وم، هلته نظر صاحب مانه پوښتنه وکړه، ویل یې کرزی صاحب میږه ما شعر استیم. اوس زه راځم دې خبرې ته چې کرزی صاحب څو ورځې مخکې ګوره دوه خبرې کړي دي، ما ته خبرې ډېر د دغه وړ دي، د اهمیت وړ دي. یوه دا خبره وکړه چې تاسو لاړ شئ وګورئ چې واقعا پاکستان دا کار کوي که زموږ رسنۍ دې ته لمن وهي. یعنې تر اوسه پورې کرزی صاحب هم په دې معتقد نه دی یا متیقن نه دی او که دی تجاهل العارف کوي چې دا کار پاکستانیان کوي او که څنګه. دویمه خبره چې کرزی صاحب کړې ده هغه خبره د میډیا د لارې، پاکستانیان که زموږ وطنداران وژني خو موږ هغه خواته خلک نه وژنو. دا خپله په افغاني مورال باندې په دې مسایلو تاثیر کوي. زه د سیزما تحلیل دی دوه خبرو نه دا دی، اصلا کرزی صاحب اسلام آباد سره په تفاهم کې دی. کرزی صاحب غواړي چې د امنیتی وضع نوره هم خراب شي، 2014 کال پورې خارجیان وځي چې بیا به یو لوی جرګې ته لاره هواره شي، اسلام آباد به ورسره مرسته وکړي، طالبان به ورسره کینی، ایران به هم ورسره مرسته وکړي او کرزی صاحب به د 10 کلونو دپاره د 2014 نه تر 2040 پورې واک ته ورسیږي. متاسفانه د دغې قدرت ترلاسه کولو دپاره د کونړ خلک یې وس تلفات کې نیولې دي او دغه وجه په افغانانو باندې بد تاثیر کړی. دا زما
تشکر. درنو دوستانو، تاسې د ازادۍ په سبو کې در موجه ازادۍ خبرونه اورئ. د بحث موضوع ده چې دا د بیامنیتۍ یو عامل کوم دي. محترم میلمانه دي په ولسي جرګې کې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال او د کونړ د خلکو استازی ښاغلی حاجي صالح محمد صالح، د ختیځ زون د سرحدي پولیسو پخوانی قومندان ښاغلی جنرال امین الله امرخیل او د افغان نشراتي مرکز رئیس ښاغلی حاجي سید داود.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له 3 تر 5 بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
هر کوزه صاحب، نظر صاحب، تاسو تاسو درنو مېلمنو ته سلام.
وعلیکم چانتو صاحب، ستړی مشي،
خوشاله اوسئ. خو ما پوښتنه ده، مشرانو نو دا د اصلي خطر د پاکستان د حکومت او دغه د پوځیانو د افغانستان په خاورو د کونړ په سرحدي ولایت باندې دوامدار انداخت تقریبا یو نیم کال کېږي. څه دی دا چې دلته بیرمنی ټولنه وایي چې موږ راغلي د افغانستان د استقلالیت حکومت او د هغې د سرحداتو دفاع کوو؟ دا یوه مسله. او بل په جناب کرزی باندې غږ کوم، د یو افغان فرد په صفت باندې چې زموږ د کونړ مشرانو ته، وکیل صاحبانو ته او سپینګیو ته اجازه ورکړي چې دوی ځان سره وګوري، ملاقات ورسره وکړي او د کونړ وضعیت ورته تشریح کړي چې آیا کرزی صاحب مطبوعات باندې تور لګوي چې دا ممکن د مطبوعاتو دروغ وي، حال دا چې زموږ ولس، زموږ خلک وژل کېږي روزمره په کونړ کې. په سرحد باندې جګړه روانه ده، کلکه دقیقه، او د هغې په ټلویزیون کې مرمۍ او مهمات هغه سفیر صلاح دارې ښې ښودل کېږي د پاکستان د حکومت. او کرزی صاحب اوس هم په دې کې شک کوي.
هیله ده چې کرزی صاحب هم واوري. یو بل ټلیفون لرو صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
الکوزای صاحب، تاسو ته او نظر صاحب ته او ستاسو میلمنو ته سلامونه احترامات تقدیموم. عبدالحکیم حنیفین د کابل دی ولادي مسئول صالح تاسو ته.
وعلیکم السلام علیکم زمیر بنی.
جناب الکوزای صاحب، رابط واقعات ته جنګه لکرامه خیرو چمتو صاحب شوی دی. جناب رئیس جمهور صاحب راتلو څه په دې متفقین نه ده چې دا موږ پاکستان ولې وکړو مطبوعات اشاغل کوي. خدا خو ملي تلویزیون په بار بار تلای دالته خودنی کړي مطبوعات لدی دي، دوی مرمۍ خودلی. خو رابط اصلي مقصد ته اول ورځ یو پرد طالبانو سره ناست ما هغه ویل چې دا په دې باندې زموږ زړه سوځي. نو که چېرته د کونړ قومونه او عوام موږ ته اجازه راکړي، موږ به د خپل حدودونه دفاع وکړو او د خپل انتقام به واخلو. دا یو راځم. دوه مسلې ته، د حکومت او د عوامو ترمنځ ورځ په ورځ فاصله زیاتېږي. لکه جنرال صاحب اړومبای چې ویلې، د مخالفینو سرحدات د کابل تر دروازو را رسېدلي. زه تېر نن د مفتي په ولسوالۍ کې ناست یم. د حکومت او د عوامو ترمنځ فاصله داسې ایجادېږي چې دلته په غیر طریقې سره دلته قانون استخراجیږي، عوام د اوبو له مشکلاتو سره مخ دي. څو پیرې د موسیل ولسوالۍ ته خلک عارف سو چې زمونږ دغه قانون ویستل کېږي، دېګونه ویستل کېږي، زمونږ اوبه راوچسولې، ښځې هم لاړې کاریزو ته سرتورې روانې دي، عوام یې ویني دغه قانون کاندې بند شي. دا غیر هغه دي نو لسوالۍ له خوا نه هېڅ اراده نه ښکاره کېدله، ځکه په دې باندې چې دوی خپل برخه کې خوړلې وه. او بل زه خپله د راډیو له لارې ما څو بیرې دا خپل آواز صرف کړی ده، خو حتی لا تروسه راډیو هم نه دغه کړی. دغه سړک زمونږ جوړ ده د شل ټن وزن دپاره، دغه ریګونه چې ویستل کېږي 50 تنه ټول سړک چې خراب کړو، خو حکومت هېڅ توجه نه کوي.
بله بله، تشکر. پوه شولو حنفي صاحب، کور دې ودان، سلامت اوسئ. بیا ما خبره ده چې دولت باید توجه وکړي. یو بل ټلیفون اخلو. مهرباني، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو محترم امام رسول الله سلامونه وایم. تقریبا دا تکل کیز دی د ریډیو او خو تقریبا یو دوه کی وخت راکړه خپل نظر او خپل مشکلات.
مهرباني سر، مهرباني ورو.
زما په نظر د افغانستان مشکلات چې کوم دي، د کوم نامري چې ورس پرس پرخي کی حقیقي ګرام لوکونه خپل خپل نظر لرو، خو زیات ورو پولیس وردو، خو امنیت ورس پرس خرابېږي. دي دوه لامل لري. اول لامل دغه چې افغانستان کې بهرنۍ مداخله دي، دوهم دغه داخلي کوم مشکلات مثلا د خشخوري ده، مثلا فساد او ټول مخدومات دي، زیات مشکلات دي. که چېرته د کرزي صاحب په خارجي مشکلات مثلا د پاکستان مداخله څخه مخنیوي نشي کولای، اقل هم دا کولای شي خپل داخلي حکومت اصلاح په دا کار کولای شي کنه.
تشکر، نظر دې ورده شو. تشکر. یو بل ټلیفون لرو. ازادي راډیو.
زه سردار محمد الکوزی صاحب پاتو تادر نوم منوت لولو کوم سلامونه وای.
و علیکم سردار محمد خان، روزه در باندې څنګه تیریږي؟
ډیره ښه ده، خو څه دا غمونه اورو. زه هم پک را وې چې د روزه ما ته دی و خو نه ډک کړو.
زه خدای دې
آرام را وې. غریبۍ هغه دی و خو دې زال دې دې و خو سره خو دې زال سره خو چا خو دې خوای اورو. و خو کوزی صاحب خبر ده یمل وطن یا غیدا آسی یا غیدا پکې چې نه پکې دوست پیژنو، نه پکې دشمن پیژنو، نن دې جن لار معلومه ده، نن دې حق لار معلومه ده چې موږ په کومه لار شو. دغه ټول د زنه کې کیږي، دا مرمۍ کې راځي، دا د امریکا کار ده، دا د پاکستان نه ده، دا د افغانستان نه ده. او پاکستان افغانستان له پاکستان سره موږ نه برابرې، ځکه چې هغه موږ ورته تسلیم کړو، خپل ځان یې ورته تسلیم کړو. وس ایران غواړي چې ایران هم کوم دغه سلسله ورته تسلیم کړي. او کوزای صاحب موږ کیږه پورته اچوو، خپل شک لاندې ایسو، خو د غیرتو خلکو له لاسه موږ اوس فریادونه کوو. موږ ولې خپل وطن د چا په لاس کې ورکو؟ خو راځئ راټول شئ، یا ابو عبدالله یا دی بل خلیجي یا دی بل حکمتیار یا دی بل محمد عمر یا دی وځوانو، اوس ټینګې نو تاسو څه شی اتئ؟ خو راټول شئ ټول یو شی یا کنه؟ خو که تاسو ټول یو شئ، یو اتفاق شئ، یو ډېره وخوري، یو لږ وخوري، هغه دښمن شي، یو ښه چوکۍ ونیسي، بله خرابه چوکۍ ونیسي، هغه دښمن شي. نه مشرانو، تاسو ټول ملامت یاست، ملت ته ټول ملامت یاست. ټول مګار خپل ملامتي چې په چوکۍ ناستې نه ولسوانه، ته په خپله پاچا پورې دا به د ملت هم جواب ورکوي او خدای ته به هم ورکوي. وسلام په اعتراض.
تشکر سردار محمد خان.
پیام دیگرم در اینجا باریم به امیر ارتباط است، امیر پیام هم بشنویم که اک شننده ما بسیار چیز جالب میگم.
زما در تو خم در سرحدی پروسو نحیل ازاده چه دیو دی در سل رو پا مقابل که پاکستانی ورانکاری نرا بیدی، اول که تذکیره تا پوز که تذکیره و سرانه نو بیا پا سل او دو سل رو پی بانی دا ورانکاری افغانستان طرف دیدی. نو زما دیونه هیله داده چې دیو خود تنخالری او پا دی حق روزه که دی حلال روزی بخری، حرام دی نخری، رشوت دی نخلی، او دخپل وطن و دخپل ملک خدمت دی وکی پا ایمانداره سر از دکه چه دوی خود قرآن کلی دی چه منگو پا ایمانداره سر وزی پایی را کهو نو دقا سلا و دو سو پوز پارا دی و رنکاری افغانستان تا نره بیدی تو خم بسر حدی پوزف نظم آدائی.
بله آجی سب امی مسئله کنده را بیاییم در مسئله اساسی، یعنی اساسا دولت یک سیاست واحد در مسائل مختلف نداره. مثلا میبینین یه شخصی که از ترخم مانده میره از خاطر صد افغانی، صد افغانی لیاز خدا خرابکارا را نمانه، نه بی خاطر یک جنگ تبلیغاتی مثلا از طرف دولت هیچ نمیشه، یعنی برزد دشمن از نقطه نظر تبلیغات دشمن دشمن اقدر قویش که در هر چیز که میخواه میتونه بکنه از نقطه نمونتا. از طرف دولت اتر یک سیاست تبلیغاتی واحد آدم فکر میکنم نمیبینه، یعنی هیچ کس دغمشان به خیالم نیست. شما چه فکر میکنین؟
جناب نظر صاحب، من خو با کمال معذرت احترامی که برای شما دارم، من امره شما موافق نیستم که دولت کدام میچه نداره استراتژی برای تبلیغات و علی دشمن و علی اکتیداد مردم. من به این نظر استم که دشمن از ضعف دولت استفاده کرده. یعنی دولت همونطور که به دسته ها و گروپ ها تشکیل شده، بعضی گروپ ها به دو سه گروپ تشکیل چه شدن، تنظیم شدن. یک گروپ که خود به حساب وارث جهاد و مقاومت میدانن، اینا اینطور فکر میکنن که بازم اگر آینده کدام معامله میشه باید ما دو شامل قضیه باشیم، که حقی مسئله هر افغان است. دو مسئله که امرای کرزی صاحب همکار هستن، یک تعدادی که از کشورهای خارجی آمدن یا به نام تکنوکرات یا دیگه، اونا هم به امید ازیستن که مسئله وقتی که خارجی ها برن اینا هم جای پای بر خود درست کردن، اونا خبرش شنیدین که در دنیا یا فکر نمی کنم که دیجا به زندگی خود ادامه بتن. می مانه مردم بیچاره و عاجز که از هر طرف در میتول 33 یا 34 سال زیر فشار بودن. دیگه موضوع دیجاست که کرزی صاحب در می دو سال آینده یا به اصطلاح بسیار تکنیکی برتان عرض کنم، اجدا ما از کرزی صاحب مانده در اجدا ما اصلاحات نه در پولیس آمده میتانه، نه در اردوی ملی آمده میتانه. چرا این مسائلی هست که همیش شما سر ازی بحث کردین در پروگرامایتان، ما همه را تعقیب کردیم، ما و شنوندگان پیامای تمام افغانستان را گرفتین. در اینجا مسئله چی است؟ زمانی که کرزی صاحب انتخاب می شد به ریاست جمهوری، یک تعداد من حیث وکیل، من حیث وزیر، من حیث والی، من حیث ولسوال برش کمپین کردن. حالا یا حق مسلم خود ای را می دادن وقتی که در تورخم قماندان است، که در تورخم از مردم باج بگیره، اگر در کابل است یا دیگه است. بر از اینا کرزی صاحب چیزی گفته نمیتونه. اگر شما فکر میکنین کرزی صاحب در توکیو وعده کرده به زودترین فرصت یه پلان چرده فقرهیش یا نکاتیش اعلان میشه، بازم ای پلان که تطبیق میکنه. ما با اجازه تان شما میش فکایی میگین در پروگرامتان، ما به ارتباط سوال شما یک فکایی دادم آمد. ببخشین، یک وقت می ولایت نورستان ما در وجه می مسئله بردداری و بردنگاه کردن بسیار زیاد معمول بود. ای برده کار نمی کردن، دیگه نمی کردن، تمام فربه و چاخ شدن و بالاخره می سران اقوام و کسایی که برده داشتن اینا فیصله کردن که بین امی برده را فردهش ما بکشیم که از نان دادن و از چی از اینا خلاص شویم. صبح که شد سب امی کسایی که برده داشتن اینا هم چاقوها را تیز میکدن، برده خودشان هم چاقوها را تیز میکدن. یک کسی برده را پرسان کرد که شما چی میکنن، گفت خبر نداری، برده را میکشیم. دیگال اینیطور یک حالت آمده که کرزی صاحب با کدام قوت، با کدام طاقت وعده ها وعید میتن. اینطور از مسئله امنیت هم مبرتن با کمال معذرت، امنیت قصدن اشخاص و افراد و سازمان های در خود دولت هستن امنیت خراب میکنن که بالاخره برای جهانی را وانمود بسازن که دیگه نه دموکراسی پیاده میشه، نه انتخابات میشه، و بالاخره ما باید به یک معامله دیگر رقم بنواری با هم جور بیم. یعنی مسائل است که سرزی باید بسیار باز شود. اگر ما شما به این مسئله که وسط افغانی را گرفت، آدازار افغانی را گرفت، شما میفهم که روز مره در این مملکت چی گپ است. بین به هر سوی منتا تمام مشکلات خود دولت او خود آقای کرزی خلق کرده، معاونینش، وزرایش، والیش، این بسیار مشکل است که بیا ما شما فکر کنیم که والا داجلان ما این مسائل حل شوه.
جنرال صاحب تاسو سوالون راجی و میرمانی صاحب، جنرال صاحب سلام الله جوابونه ورکه به باجی صاحب هم تو پختون دا هغه تم لکه چو دو پختون راجی میرمانی صاحب.
بله و چمتو صاحب او یو رو خپل نومونه خسته انفی صاحب سردار احمد ورور ته ټول ته په مجبور کې داسې باید اول خو یو ورور چی ویلی چې د پاکستان څه ګټه ده؟ ګورئ تاسې چې د روسانو په وخت کې چې د افغانستان جهاد و، تاسې پاکستان لکه مقایسه کوئ له افغانستان سره، څونه هغه پاکستان د افغانستان د جنګ
نګټه یې وړه او آباد سه. په هغه وخت کې واړه سړکونه وته او سلا او د شان د اردو هغه نو ټول د مهاجرینو امکانات دوی واخیستل. مهاجرینو ته هیڅ یې ورنه کړې. په پاکستان کې د پاکستان ټولې دښتې مهاجرینو آباد یې کړې. تر اوسه دېرش کاله جنګ روان ده په افغانستان کې. ټوله ګټه پاکستان وړې ده. یعنې د افغانستان په وړاندې کې د پاکستان آبادي وه. تنها څلور سوه تیارې په افغانستان کې دا وی چې ټولې کباړ سي ولاړې دي پاکستان په زراعتخانو کې هلته په ټانګو او په توپو بدله شو. یو ویس میلیارد ډالر اوس دوی په کال کې اخلي. په دغه اوسني جنګ کې دغه لسو کلو کې دوی په میلیاردو ډالر ګټه کړې ده. همداسې په نیم افغانستان کې د پاکستان کلدارې چلیږي. همدا اوس په نیم افغانستان کې بازار د مصرفي جوړ کړی ده. د موږ تاسې که وچه میوه ده که تازه میوه ده ټول د میوې په وخت کې په کابل کې دلته یا په اطرافو کې ټولې ورستېږي. څوک په لس روپۍ په من نه اخلي. اما د پاکستان له امه نیولې تر پاپړه پورې ټول د موږ تاسې بے کیفیت میوه دغه ټولې ګټې دي چې دا پاکستان وریانې د افغانستان په جنگ کې په جګړې کې د پاکستان ګټه ده. همدغه ده چې دوی هغه هم قوت استراتیژیک څه هم لري. پاکستان افغانستان لاس نه ورکوي. یو دلته باید یو مزدور دولت چې کلدارې په نیم افغانستان کې وچلیږي. دویم چمتو صاحب سي ویلې چې انداخ دوامدار ده. زه چې قومندان ګورئ دا داسې لکه لمر غوندې روښانه خبره ده. دا د پټې خبرې نه ده. خپله ناټو هلته حضور لري. دا ډېره یو پرمختللې ټکنالوژي په افغانستان که دوی استفاده تی کهی. حتی یاو دی کلاشنکوف مرمه هم چی دوی پا استقامت فرس یا دی فری دوی حرارت او استقامت معلومه. یعنی داغه قرارگاهی چی دی چی سمرباخ که دا پا باجوره که دا بابردو پا پرندو که دی پاکستانیان رو غط قرارگاهی دی توپو یو سل دیرس میلی متری توپونه دی چی تر شل کلومتر انداخ که داغه توپونه مگراور مرمه اکثر مرمه چه نوی چودلی هغه پروز کلی مگراور آزاد خبرنگاران آلت لارل سفرونه وکړل. خارجي او داخلي خبرنگاران راغله وسم تلیدی. دا یعنی مرغوند روخانه ده داسې د هغه سره خبره تجاول عارف کې هغه به بل خبره یا پس پرده کوم معاملې دوی لري. خو هر څوک چې د افغانستان په دغه بربند تیری د پاکستان د افغانستان په مقابل کې سترګې پټي که هر څوک یې په هر سره چې دا خیانت ده جفا ده د افغانستان د خاورو سره د تمامیت ارزي سره او د افغانستان د خلکو سره دا لوی یو خیانت ده.
تشکر حاجي صاحب. پښتنه کړه راوړ او چې ځنې کسان خو بیخي پویږي چې پاکستان خپل اهداف لري. جنرال صاحب ترشه کړ. حاجي صاحب سید داوود هم ورته اشاره وکړه او توضیحات هم ورکړل. مولوی صاحب ضعیف یو کتاب لیکلی دی. د خپل ژوند خاطرات لیکلي دي چې سړی وګوري نو که 15% هم د افغانیت وینه پکې او احساس او غیرت پکې بیا به شاید د پاکستان غلامۍ ته یا مزدورۍ ته یا هر رقم شوی سر به ټیټ نه کړي. ځکه چې د هغوی د خپلو ګټو دپاره حتی دوی لاس تړلي ورکړل نه یې. هغه سیاسي او ډیپلوماتیک او د اسلامي هېڅ اصول مراعت نکړل او خپلې ګټې په نظر کې ونیولې. امریکایانو ته ورکړل ګوانتانامو ته ورسول. او دغه رقم دا د حزب اسلامي سابعون صاحب وکاله په ګوانتانامو کې تیر کړل او په باګرام او په دې ځایونو کې اوس هغه بیا پاکستان تلته تللی دی. نو دوی دغه زموږ مشران ورته وایي یا دا څوک سیاستوال چې دي مشران خو به مشکلې چې ورته سړی وي خو سیاستوال دوی په دې نه پوهېږي چې دا ملت به یو وخت موږ نه کرکه وکړي په دې خاطر چې دوی د افغانستان ملي ګټې په نظر کې نه نیسي او هغه خپلې شخصي او تنظیمي او سمتي ګټې دې ته ترجیح ورکوي. حاجی صاحب دا د کونړ مسله څنګه ده چې هلته د خلکو احساسات په کوم حالت کې دي صاحب؟
تاسو وګورئ دا واقعیت ده چې زموږ د افغانستان سیاستوالا چې اوستي او د افغانستان داخل د حکومت او کبیرون د حکومت دي دی په ځان نه پوهېږي. خو حتی دا چې یو ورځ به دی سره دا ولسونو حساب کوي او دی د خپل ولس سره ډېره غټه جفا کړله او همیشه دپاره په ولس تیری کړی که بیرون د نظام دی او که داخل د نظام دی. د کونړ خلک چې څومره وس او توان و څوک راته هرتالونه او تظاهراتونه وکړه د دانګام ولسوالۍ نه اسماره پورې او د اسمار نه ولایته پورې او دا خپل آواز او چغې خپل کونړ نمایندګانو ته او اداري چارواکو ته ورسولې. خو متاسفانه دولت اوس پورې تاسې پوهېږي چې رئیس جمهور په مطبوعاتي کنفرانس کې ویله چې تر اوسه پورې دا موږ ته تحقیق نه ده چې دا توپونه څوک وړي. دا ډېره د شرم او د افسوس خبره ده. حال دا چې همدا کونړین دي چې لس کاله کې د دې کونړ د افغانستان د حکومت دپاره ډېره زیاته قرباني ورکړله چې انتخابات کونړیانو پېژندل هم نه او د دې کرزي دپاره په قطار په قطار کې ودرېد. حتی دا چې زه د یو مثال درکوم د یو کس نه په راکټ منې یوه خپه ولګېده او هغه خپه ته بېخي پرې شو په کټ کې پرېوته او اواز یې وکړه چې دا ورقه راوړې دې کار کې ما نه پښه ولېده. په جنازه کې پرېوته او کرزي صاحب ته رای واچوله. دا د شوړک درې نه یو کس راکوزېد از ما اواز به کونړیان اوري. خو نن متاسفانه کونړ یوازې پاتې دی او قرضې صحبت ته دا چې وکیلانو د ملاقات هم نه ورکوي. د دې یوازینی موخه دا ده چې د قرضي چې په کومو ولایتونو کې د چا سره نږدې روابط دي هغه څه رقم خلک دي، هغه ډېر ځمکې غصب کړي، هغه ډېر مړي کړي، هغه ډېر چورو چفاول کړی. قرضې صاحب په ټولو ولایتونو کې دغسې خلکو سره جوړه ده چې واقعا د ولس نمایندګان وي، ولسي خلک وي، د ولس په منځ کې لوښي وي. هغه خلک قرضې صاحب نه پیژني، نه پیژني بیا هم دته هم نه پیژني. قرضې صاحب په ټولو ولایتونو کې کونړ کې کم جنگ سالاران دی او د زمکو غاصبین دی هغه قرضې صاحب سره انډیوالي ده. که دغسې جلال آباد کې کم جنگ سالاران دی او د زمکو غاصبین دی او بېګناه خلک وژي دي، دغسې میدان وردګ، دغسې خوست، پکتیا راونیسه، او تاسې زما په دې خبره به وروسته حساب وکړئ. که چیرې واقعا د ولس نمایندګان ولې چې سالې دویمه دوره ده چې بدون د قرضې د پشتبانۍ د خپل کونړیانو وتری ورکړي شورا ته راځي، دا دوه میاشتې کېږي قرضې نه غوښتنه کوي، د کونړ په موضوع اوسه پرې ملاقات نه ورکول کېږي. خو که ما یو لس بلند منزله په کابل په ښار کې غصب کړي وي، یو سونو مړی مې کړی وي، امکان لري سار نه مازیګره پورې ماته ملاقات هم ترتیب شوی وي. زویم قرضې صاحب دی په دې خپله خبره منې او هغه څه چې په دې ولس سره کړی دي په دې دې دا پښیماني ښکاره کړي، او دغه پروژې چې په کونړ کې چا په کار اچول دي دغه دونه ارزښت نه لري، کونړیان د لاسه نه ورکوي. یو شی زه ویم، که چیرې کونړ خلک راپاڅې د پاڅونې وکړه، قرضې په بیا په تیار کې موسر ټینګېدی نه شي. دا یو خبره زما
آزادی رادیو لاونه تر وو.